سرات سلور نیمی بجه سوی ده مهم و خبرون و لندیز لنوریاس نوری نورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان افغانستان ته په سفر کې د هیواد له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی شانهان له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرو شوو راپورونو ته په اشاره وویل چې دته تر اوسه سپینې ماڼۍ له د هیواده د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرۍ جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دواړه غړي د پاکستان اتباع ښودل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شویو تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. هغه دوه مولداوي پیلوټان چې په افغانستان کې یرغمل شوي وو له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. دا خبره د مولداویا ولسمشر ایګور دودان نن د هیواد په پلازمینه کشینوف کې خبر اعلان ته وکړه. هغه وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشې شوي او اوس د مسکو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمن و دا هیواد سره ویشلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پنځو اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی.
او اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شفیق الله ستانکزي پر ځای اسدالله خان د دغه بورډ د نوي سرپرست اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دوی په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په تایید د پخواني اجرایوي رئیس ښاغلي ستانکزي پر ځای اسدالله خان سرپرست ټاکل شوی دی. اسدالله خان له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو د غوروي کمیټې غړی پاتې شوی او په یو شمېر نورو برخو کې هم کار کړی دی. د یادولو وړ ده چې شفیق الله ستانکزي له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو د فوټسال د ژمنیو سیالیو په پایلو کې استقلال افغان کلب ته 3-0 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیالۍ د مرکز کابل د 12 لوبډلو ترمنځ یو ونې وړاندې پیل شوې چې نن پای ته ورسېدي. ښاغلی شاداب وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او ورزش ته د نجونو هڅول د دغه سیالیو لوی هدفونه وو. او د هسپانیا د فوټبال په لا لیگا سیالیو کې تیر شپه ګارد بیل د ریال مادرید لپاره سلم ګول هم ووه او په دې سره یې لوبډلې اتلتیک مادرید ته ماتې ورکړه. ریال مادرید په روانو سیالیو کې و لوبې کړي، شپږ ګټلې او یوې د بارسلونا سره مساوي پای ته رسولې ده.
د مشران جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر په دور کولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبانو ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د دغې جرګې مرستیال منشي فیصل سمې د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د حکومت دغه وړاندیز ته ځواب ووایي د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغېز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړ یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی اخولی.
ښاغلی سمې په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواکه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ ټویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیم مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپو ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو زه ټول نه ښه خبره ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي، هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا چارواکي د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده حکومتي ګڼي او انتقاد وربند کوي. دغه بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته ویل په دغه طرحه کې تر ډیره د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي. تفصیل د ناجی صاحب څخه.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د قانون د تعدیل د طرحې د چمتو کېدو خبره وکړه، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دغه طرحه حکومتي ګڼي او پرې انتقاد کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
متاسفانه مور نگران ساخته کې
په خوشینۍ سره چې دغه طرحې موږ اندېښمن کړي حکومت هغه وړاندې شوې تر ډېره حکومتي ده او د ولسمشر صلاحیتونه پکې زیات شوي چې خپله ولسمشر هم د راتلونکو انتخاباتو نوماندی. دا وضعیت زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
ټیفا په دغه مسوده کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د دغې طرحې په څرنګوالي به یوه تخنیکي کمیټه کار وکړي او تر راتلونکو ورځو پورې به بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل په انتخاباتي قانون کې به مهم او لازم اصلاحات رامنځته شي.
د انتخاباتو قانون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به یې له خلکو سره شریک کړو. هڅه دا ده چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي سو په اساس یې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بهتره او ښه سیستم جوړ شي.
خو له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي ښه به دا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د دوی نظریات هم اخیستل شوي وای. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف بیا ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې ځینې سیمې بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د لارې په اوږدو کې تیره شپه جګړه شوې ده. شریف الله شرفت او په دې اړه نور تفصیل.
د ولایتي شورا مرستيال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته ویل چې چیرې شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تاور د بلاخ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاده سیمه کې میشتې امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې یې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا پر یاده لاره جګړه مني، خو وایي چې یاده جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوي او دې په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یادې لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته.
کله چې موږ د اورزګان ولایت مربوط ده، هغه مکمل امنیت سره خلک څنګه تک وایي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دي
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره پوره هڅه سره سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیات وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې او خلکو ته ډاډ ورکړې و چې په ډاډه زړه دي تګ راتګ پرې کوي او تر څنګ یې ژمنه کړې و چې د یاد لارې امنیت به د ځل د تل لپاره ساتي.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو له کبله د روغتیا وزیر د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړې ده. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د واکسینو تطبیق د مور او ماشوم مړینې کې کموالی او 90% خلکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کول له هغو مسایلو شمیرل کیږي چې د روغتیا وزیر جایزه واخیسته. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیټې له څېړنو وروسته ښاغلي فیروز ته جایزه ورکړه.
د اساسي برخې خدمات صحي زیاتره شوه در افغانستان در مخایسته
د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې صحي خدماتو ته لاسرسی ډېر شوی. دغه مسله خپل د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمیدو کې خپل رول درلود. همدارنګ په هیواد کې په بریالیتوب سره د واکسین پروګرام پلي کول چې یوازې تیر کال نږدې 1 میلیون ماشومان واکسین شول له هغو لاسته راوړنو دي چې کمیټې په دې برخه کې څېړنه کړې او کتلې دي څومره بدلونونه چې راغلي د همغه معیار په اساس ښاغلي فیروز ته د غوره وزیر جایزه ورکړه.
د غوره وزیر جایزه هغو وزیرانو ته ورکول کیږي چې خلکو ته د روغتي اړتیاو پوره کولو لپاره غوره خدمتونه ترسره کړي وي. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او لومړنیو روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. د بدسل کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې ګڼ شکایتونه موجود دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر ته د جایزې ورکړه په دې معنا نه ده چې په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې ستونزې هوارې شوې دي.
دا د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ ځای دی چې روغتیا وزیر ته د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. د ادارې د خپلو څېړنو په اساس دا جایزه ورکړې ده، خو دا په دې معنی نه دی چې د هیواد ستونزې هوارې شوي، بلکې دا په دې معنی دی چې کوم امکانات چې د دولت په واک کې ورکړل شوي په دغه وزارت کې ترسره شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر د جایزې لپاره د افغان حکومت له لوري معرفي شوی و. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه ثبت کړي وو.
اوس د الیاس دایی په راپور کې اوري چې د هلمند د 112 بندو ښوونځیو څخه درې نوي پرانستل شوي دي.
د هلمند په ښوونځیو کې چې تازه د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوي دي، یو شمېر داسې مکتبونه هم ول چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلي ول. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود چا سفاري وایي که پخوانیو مسؤلینو هڅه کړې وای او د پوهنې په برخه کې د بې طرفۍ میکانیزم تر طالبانو رسولی وای او د هغوی سره په دې اړه له نږدې خبرې کړې وای، له وړاندې به هغه بند ښوونځي چې د ده او ادارې په حال ځلو اوس پرانیستل شول پخوا د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي وای.
یوه ولسوالۍ په چې د باغران ولسوالۍ د چاغه په مطلق ډول باندې تر انقلاب راتګ وروسته بیا هلته ښوونځی نه و فعال شوی، تشکیل کول شوی یوازې په نوم باندې وو او هغه تشکیل هم په شار کې مدغم شوی خو هیڅ ښوونځی نه و فعال شوی. موږ په وطن چې په بغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستو، که څه هم بغران ولسوالۍ کې انشاءالله اوس د دې ته لار هواره شوې ده، فرصت شتون لري چې موږ نور ښوونځی هم پرانیستو.
د پوهنې رئیس وویل که د هلمند د بندو ښوونځیو له دې جملې د بغران د مکتبونو په اړه چې څو میاشتې وړاندې په کې دوه وروسته له دیرشو کلونو پرانیستل شول پخوا هلې ځلې سوي وای ستونزمنه نه وه. اماده دا پړه د پوهنې په برخه کې د وخت پر مسؤلینو واچوله. د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د دوی د ښوونځیو په وړاندې ستونزه یوازې نامني نه ده چې یو شمېر یې د زده کوونکو پر مخ تړلی دي، بلکې د حکومت لخوا د غیر متوازن انکشاف مسله بله ستونزه ده چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي.
دا چې د متوازن انکشاف انډولیس پرمختګ چې نو د دې لامل د هلمند ډېر ښوونځي تعمیرات نه لري، خصوصا په دې برخه کې کار شروع کړی دی ډېر ژر. به په هلمند کې د یو څلوېښت ښوونځیو د بنسټ ډبره کښېښودل سي، دا یو خوش خبري. اوس هم فعلاً دا مهال د اتو ښوونځیو چارې پیل شوي دي چې فعلاً کار روان دی. د ځینو کار کېږي چې په مختلف برخو، ځینې د پیش ساخل په دي، ځینې ساختماني دي، او په داسې سیمو کې کار پیل شوی دی چې هلته هم کوی په څلور لسیزه کې هلته کار نه دی شوی.
دمګړی د هلمند زده کوونکي تر یو نیم میلیون ډیرو کتابونو ته اړتیا لري چې د چارواکو په خبره 200,000 نوي کتابونه ورسره ژمنه سوي دي چې لا نه دي رسیدلي. د پوهنې د ریاست دغه بېساره اقدام چې په لنډه موده کې درنوي تړلي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي د هلمند د خلکو دار کلي سره مخامخ شوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي تمه لري پاته 9-10 نور بند ښوونځي هم ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي.
نو دا به د ټولو هلمندوالو غوښتنه هم دا وي، خو بیا هم د رئیس صاحب دغه نوې رئیس صاحب داود سفاري کور ودان په دې برخه کې کار کړی دی، اوس هم کار کړی دی،
خو ډېر مکتبونه شته چې هغه ودانۍ نه لري پر پښو کړنې. زموږ مکتب چې موږ تر 12 سم په پرې موږ پر پښو ناستو، دغه رئیس صاحب هم دې ته پاملرنه نه کوله.
هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې په هغه ولسوالۍ کې چې په زیات اندازه باندې د ښوونځیو تعداد چې و خپله کم و، یعنی دغه ښوونځی چې وې تړل شوي، مګر په دغه د نوي رئیس په ګمارل کېدو باندې چې دغه نوی رئیس انتخاب شو، د ده په راتګ سره هغه نوي هغه ښوونځی چې مثلا په ولسوالۍ کې تړل شوي وي هغه ولسوالۍ اوس هم فعال.
هلمند ته په تشکیل کې 412 ښوونځي ورکول شوي دي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 250,000 زده کوونکي په کې درسونه وایي چې له دې جملې 50,000 نجونې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دې ټولو باوجود د نامنیو، غربت او نه پوهاوي له امله تر 600,000 ډیر ماشومان په داسې سیم کې چې پر زده کړې جوړ دي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د زده کړې بې برخې دي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرانو اوریدونکو د یو کلی زر غونه په ډراما کې مو واوریدل چې د تفتیش ریاست په اداري چارو کې د خزینه او نارینه مامورینو ترمنځ ګډ همکاري او خپل دندو ته وفاداری په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و. اوس به واورو چې قاچاګرونکو زلزلہ په څه حال ده.
ترور بی بی اونازی او خپلارا کی مدر اوی او حالا بیڑا وکی
خدا مرسالی روگی دادا یم لامی پم لاو سنگ پلاکا دارولی دا
تروری کسری تم پوخ سپارا شا
ای نازی لوری چه دا خبر بیا ونه کی دوم را میکورا دا غواری خوارلی چه مکاوا پوختانا لطانا و سان تاکرایم دا او آیا چې هغه زلزله دی داسې ښه کلکه تړلې ده که نه چې زه خو سخت او ویرېږم.
ترور بیبي له زلزلې نه خو مه ویرېږه، هغه مې ښه کلکه تړلې ده، وسله مسله مو هم ترې اخیستې ده. خو که قاچاقبران خبر شي چې زلزله موږ نیولې ده که لاره راته ونیسي بیا به څه خاورې په سر بادوو. دومره اندیښنه خنوی خو بیا میتیاد بکوو
دی ازو خوایم چې وخ بچوکو یو ځل به زلزله بیا خسمه وتړو په دې تړلو که زه ډېره تکړه یم
ترورې مرسل ښه وایي دومره زړه مه ورته خوره
مه ویرېږه ډار ځم نه دې سې د وخ نه پخیانه تیږه وخوایې ده راکه لاس دې بېغیرتې دغه سې ژوبله خو به نه یې خدای خدای خیر کې دا څنګه راولېده لکه چې
ترور بیبي وارخطا نه شي زه تاسو سره یم
ما خو درته ویل چې قاچاقبرانو به لاره راته نیولې وي
یوازې د قاچاقبرانو ډزې نه دي ناسې زموږ قواو هم برید پرې کړی دی هله زر کوئ شابس زر کوئ باید د دې سړی نه ځان وباسو هله
اوهو دا اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري ته صبر چې د شاله خو غلی غلی ورشم او سترګې پې پټې کړم
تر مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګ ته مې کېنه ګرانه په مای ګلالۍ ډېره راباندې ګرانه دومره راباندې ګرانه یې لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره تا لاسونه خو په پټه سرګ هم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي
ښځه ته د خپل بیتونه وایه منم ته چې تکړه یې او ودې پېژنده اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم
مې لرې کوه پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي
ولې خلق پر رڼا پسې مري ستا لکه چې تیارې خوښې دي
نه تیارې مې نه دي خوښې خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي
ښه ځه نو نور دې د سترګو ازار نه اخلم لاسونه درنه لرې کوم له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی
ګلالۍ ته به خبره نه یې اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې میرمن لري زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او
ښه دا خبرې پرېږده دا وایه چې زه دې ولې باغته راوغوښتم داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې یو قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده واخله
صبر چې څه دې راته راوړې دي واه ښکلې قلمونه کتابچې اسلمه بېتا دې نه شم زموږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرده یې له بل هر څه نه قلمونه او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي
ته ښه وایې خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم
غم مه کوه وایي چې روژه نیسې په اختر به م واوړې خدای مهربان دی ته کوشش کوه یوه تکړه ماموره او یو معلمه به م شي
مونی صاحبې اجازه ده رضا فرزانې لورې هیلې جانې ته م راځه چې د ادارې په دروازه راننوتلی د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه
مولی صاحبې د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو له خوا ومنئ
وی دا مو ما ته راوړي دي
هو مولی صاحبې
خیر یوسی ډېره ډېره مننه زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي
وی مونی صاحبې دا څه وایې که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی
په مقصد دې پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه کله ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې
فرزانې لورې دا زما وظیفه وه هر انسان کې نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي
باونی صاحب شکر دی چې تاسو لرو زموږ ډېرې افسرزیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولستا دې خدای خیر ورکړي چې چنکیې ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
ماونی صاحب، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې، اوس به زه یو ښه زیری در باندې وکړم.
مدیر صاحب، زیری دې په ګول بدل، ښه زیری راته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دې درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالیږلی دی.
مدیر صاحب، د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
څومره ښه! همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې راپاڅېدلې وې.
هو، په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه، او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړه.
دا زوړ دیوال چې نیم نړېدلی، د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوا را ورسېده، په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه.
یا هغه ماښام دی زما ناکام دی، د آشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی؟
یاره خدای، دا ده که خدای زوی درکړه، بیا به د پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي. دا سیوری
دا خدای، دا بیا له کومه را پیدا شو؟
د نړېدلي دیوال شاته څوک یې؟ پیری نومونو خان دې را معلوم کړه.
یاره خدای، دا د ناښاده پنیاتم نه یې، پیری یې پیری، له تا نه هیڅوک نه سي پټېدای ته وایښه.
موسا ګله ساده ګله، خدای داد په دریابونو کې شګې شماري، بیا نو موسا ګل څه ټپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي؟
بس بس، دومره مغرور کېږه نو ما، که ته دلته پټ وای ما به م پېژندلی وای ته وایښه.
ښځه منم دې، خو اوس دا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې؟ د بدمشه خبره څه ده؟
خبرې ډېرې سر یو، دا نو یو راز دی. او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي.
لیوانی به دې دا سری زړه د بدمشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې، زم درنه لاړم.
ودرېږه ته، دېخواس ټوکې در سره کوم، درته وایم ته وایښه. خبرې که نه، د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده.
خبر یم، هغه ته ګل علی ته د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده.
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه. ما هم سنګر ورته نیولی دی.
موسا ګله، ته څونه وکسترګی به ني یادمې زړه د بدمشه.
کېنه کېنه، وکسترګی به ته، زه د ثواب لپاره الوا خورم. د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وایښه.
ښه سل وارېښه، او خو زړه دې بدمشه که دې الوا راته ونه ساتله، بیا دې نوم هم په خوله نه اخلم. وا دې اورېدل؟
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مرستیالې نفیسې ویل، هر انسان که نارینه دی که ښځینه، د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي. پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته؟ ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.